کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری مجله کې زاجمل تورمان ستاسو قربایم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کیږي. کملتیا مو کړی و بورې چې د افغانستان مشرانو جرګوي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه درته جزئیات وړاندې کړو چې د امریکا ولسمشر چین په دې تورن کړی چې د شمالي کوریا سره په لانجه کې همکاري نه ده کړې او ویلي چې دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زئی د دې ساعت له خبرونو سره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه مو ومنی. په مخکې د دې ساعت مهمو خبرونو سره خطه د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې یو قومي مشر وژل شوی. د پاکستان پارلمان د نوي ستر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه کوي او د امریکا هوایي ځواک وایي دوه جنگي الوتکې د کوریا پر ټاپو وزمه الوتی او نمایشي پرواز کړی. خبر نو واوري. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شو. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیات سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او عملیات یې تیر شپه پیل کړي دي. ښاغلي شجاع په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي چې په اقچا ولسوالۍ کې جنگ روان دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشین د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته له پرون راهیسې د اقچا ولسوالۍ په کېلته شاخ سیمه کې روانه ده. د سیمې یو شمیر خلکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال طالبان د البرز بخرونو کې له بلخه د اقچا ولسوالۍ ته ورغلي او پر هغه ځای حمله کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان پرون پر انټرنیټ ادعا وکړه چې په اقچا کې 15 کلی نیولې دي، خو امنیتي ځواکونه وایي داسې نه ده. او په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل شو. په دې چاودنه کې دوه تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې پېښه د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې ده. شاغلی خوګیانی وویل چې ملک شیرین له خپلو دوه دوستانو سره جلال آباد ته روان و او په لار کې موټر په ماین والوت. دغه پېښه نن سهار شوې ده. د چاودنې مسؤلیت له چا نه دی اخیستی. د پاکستان پارلمان به د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه چې د سه‌شنبې ورځ غونډه وکړي. د پاکستان ستري محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکیل وو او د هغه هیواد د صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري او باید له واک لرې شي. نواز شریف وویل چې هیڅ ډول ناسم کار نه دی کړی، خو له دندې سملاسي استعفا وکړه. د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز د هغه هیواد په پارلمان کې لوی اکثریت لري او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د دې ګوند کاندید شاهد خاقان عباسی شای د پارلمان په غونډه کې د صدر اعظم وټاکل شي. شاهد خاقان عباسی د نواز شریف له وفادارانو دی او مخکې د پاکستان د تیلو وزیر و. تمه ده چې په پاکستان کې اپوزیسیون هم د عباسی په وړاندې خپل کاندید رایو ته ودروي. د امریکا هوایی ځواک وایي چې دوه جنگي الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټرکانټینینټال بالستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او وی ویل چې نوی میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ هم لیږدولی سي. د امریکا بی جنگی الوتکو چې په ګوام کې له هوایي اډې الوتی وي د جاپان او جنوبی کوریا د جنگی الوتکو په پترګه د کوریا پر ټاپو وزمه پروازونه وکړل. د ماموریت ټول له ساعته دوام کړی دی. په پاسیفیک کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان ویلي چې شمالي کوریا د سیمې ثبات تر ټولو بیړنۍ ګواښ دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د چین پر حکومت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې پیکینګ د شمالي کوریا د فعالیتونو په مخنیوي کې ناکام شوی دی. ولسمشر ترامپ دا خبره پر ټویټر کړې ده. د امریکا ولسمشر پر چین تور پورې کړی دی چې له شمالي کوریا سره د شخړې په هواری کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. ډونالډ ترامپ لیکلي چې د امریکا متحده ایالات به اجازه ورنکړي چې دا حالت دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلی دی چې د چین حکومت په اسانۍ له شمالي کوریا سره د رواني لانجې د حل لار موندلی شوی. او د استرالیا صدر اعظم مالکم ټورنبل وایي پولیسو په سیدنی ښار کې په یو کور په چاپې وهلو سره د یوې الوتکې د غورځولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه وویل چې په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوي دي. ټورنبل وویل زه تاسو ته ویلی شم چې تیره شپه د یوې الوتکې د غورځولو د دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ عملیات وشول. ټورنبل وویل چې دا عملیات روان دي او د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې اړه راپور او مرکه دواړه درته لرو.
ایرانی مقامات لوري چې مطرحېږي دا نوې پړاو د غنوبه داخليږي.
د امریکا ولسمشر وایي چین په دې تورن کړی دی چې د شمالي کوریا سره پلانجه کې همکاري نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. د بهم واوري چې نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه نومولی دی. نور موضوعات هم شته او د خبرونې دوهم نیمایي نور بس دی او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دې مطلب په ټینګار سره وویل افغان حکومت باید دا موضوع هیر نه کړي چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم د افغانستان لپاره ډیر خطرناک دی. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران د سپای پاسداران قومندان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوس لري. نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې دا وسره سره د کابل په سټډیو کې.
ایران د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو او سیمایزو چارواکو لخوا تل په دې تورن شوی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د برېښنا د بندونو په ګډون د یو شمېر نورو لویو پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي. خو د ایران د سپای پاسداران د قومندان د خبره نه ده چې ویلي دي د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوذ لري. یا دې موضوع د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر استازو اندېښنې راپارولي او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشران جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل غوښتن کې د افغانستان لپاره پرمختګ ویره لري او له هر ممکن لري هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نام نه یوته لمن ووهي.
د ایران لخوا نه چې د سپای پاسداران کومې خبرې کوي وکړو دا فقط د افغانستان او بل لپاره د زبینا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقی هواد ووسی. په مختلف غیر مستقیم مترقی مستقیم توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان نه ووسی او د افغانستان د اوبو او د زبینا دوی سپاره کې دوی فقط مشخص عرب ده. دوی حتی ګروپونه لري چې په مهم مرجو ولادت کوي دوی خپل طالبان حمایه کوي. د غوښتنه مو د شورا امنیت ملل متحد نه دا ده چې افغانان سره د دوی صادق پاتې دي.
د یو شمېر راپورونو له مخې له دې وړاندې ایران د یو شمېر سیمایزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی. خو افغانستان تل د خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه ایران سره د ښو اړیکو هڅه کړې. خو د مشران جرګې اداري پلاوی وایي ایران له ویم لسیزې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي چې دغه چاره په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ډېر ګړندې شوی. په عین حال کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې مطرح کړي. دوی وایي ایران هیڅکله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي.
قدر من اوریدونکو هم اوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دریو ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. دا چې ایران د دغه ډول څرګندونو په کولو سره څه پیغام لري او هدف یې لدی رسېږي، زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات، په دې اړه وایي؟
د فکر کوم د ایران د مداخلې او خصوصا د ایران د لاسوهنو په اړه په افغانستان کې دا څه نوي خبر نه ده، بلکې د ایراني مقامات لوري چې مطرح کیږي دا بلکې نوی پړاو ته دغه لوبه داخليږي. ایران عموما په افغانستان کې له دوو جهاتو مداخله کوي، یو د نظامي اړخه یا د جګړې د اړخه، او بل د سیاسي اړخه یا په اداري چوکاټ کې. د ایران د خپلو لاسپوڅو او د ایران د خپلو هغه خلکو چې د افغان حکومت کې ګمارلي دي یا د افغان حکومت پرې ملتیا شروع کړې ده، نو بنا فکر کوم د ایران اوسنۍ د ایران د پاسداران د قمندان خبرې په دې خبرې تصدیق کوي چې ایران د افغانستان په موضوعاتو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي، خپلې ګټې د خپلې استخباراتي جګړې په بطن کې ګوري، او په کل کې که وګورو هغه ولایتونه چې ایران سره هم جوار دي، خصوصا فراه او نیمروز او هلمند، په دې کې د ایران ښکېلتیا او د اوبو مسلې دي، د ایران سره د اوبو پر ضد مسلې دي، د افغان حکومت سره د هغه څه دي چې مستقیما د ایران د استخباراتو په جګړې پورې تړلي دي. تاسو ګورئ د سلما بند کې تقریبا یو میاشت تر مخه د لسو سرتېرو شهیدانېدل، په دې مفهوم چې هلته ایران اوس هم جګړه کوي. د ایران د قمندان د تصدیق په دې مفهوم چې د ایران په استخباراتي جګړې افغانستان کې دا یو ښکاره شکل لري او افغان حکومت به تفاوت پاتې نه شي.
په همدې باندې غږیږو، ستاسو په نظر اصلا ایران کومې اساسي ویرې لري؟ له څه شي نه په ویره کې دی چې دغه ډول څرګندونې کوي؟
لومړی دا چې ایران په سیمه کې دوی د هویتي جګړې په نوم یو جګړه لري. دغه هویتي جګړه د فارس امپراتوري پر دوی لري. افغانستان د افغانستان خاوره خپل تاریخي امپراتوري پر اساس د خپل ځان جز بولي، نو بلال خپل د جګړې لومړی اصل هویتي اړخ لري. دوی نه غواړي چې دغه فارس د فارس هویت تر لاسه ورکړي. دویمه خبره په افغانستان کې د ایران د استخباراتو په اړه، دغه د امریکا د حضور سره دوی د مخالفت، او د امریکا د حضور سره دوی دغه تضاد ده چې د ایران د قمندانانو یا د ایران د سپای پاسداران قمندانانو سره مطرح کیږي. دریمه خبر د اوبو پر سر مسله د افغان حکومت سره چې دوی د اوبو پر سر باندې مسلې مطرح کیږي، افغان حکومت کوم پالیسي جوړوي، که افغان حکومت کوم ستراتیژي جوړوي، دوی باید مقننه قوې د درسته بي اجرا قوې د درسته، او همدارنګه د خپل استخباراتي کړیو پر اساس باندې باید دغه د افغان حکومت دغه پالیسي دغه ستراتیژي وننګي. د فکر کوم ایران په دې اړه مخ باندې تمرکز کوي تر څو څنګه کولای شي د افغانستان اوبو کنټرول کړي، د افغانستان د اوبو د کنټرول لپاره چې افغان حکومت یې خپل لاس کې بدونه چې څنګه راوګرځي افغان حکومت ته لوي تصمیم څه هم. دغه درې مخ نن سبا په نن وخت کې او د معاصر وخت کې ډېر مطرح کیږي چې ایران خپل مداخله کوي.
د روسیې پښتنې په توګه سادات صاحب، افغان دولت ته اوس کول پکار دي چې دوی باید څه وکړي تر څو په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو مخنیوي وشي او دوی د دغه ډول سرګندونو نه لاس واخلي؟
دوه خونې کې افغان حکومت ډېر مهم رسالت باید ادا کړي. یو دا چې ملي بود کې یا په ملي کچه باندې افغانستان د مقننه قوې د اجرا قوې په عین زمان کې د خپل حکومت پر داخل د ملي حاکمیت ساتلو لپاره باید افغان حکومت داسې پروګرامونه پر اساس چې تر څو وکولی شي د ایران د مداخلې مخه ونیسي، یعنې دا یو ملي بود او د ملي زاویې څخه، یعنی افغان حکومت خپل اداري تشکیل نه د استفادې باید دغه د ایران د اوسنیو اقداماتو د ایران د اوسنیو سرګندونو پر وړاندې باید عمل وکړي. دویم نړیوال بود دی، امنیت شورا یو درس دی، په عین زمان کې د اسلامي هیوادونو غوړ کنفرانس و چې موږ هلته غړیتوب لرو، ایران هم لري، دا یو بل درس دی. یعنی په نړیوال بود کې په نړیوال مستوا باندې افغان حکومت باید په تفاوت پاتې نه شي، او اوسنی حالت افغان حکومت ضروري باید د یو نړیوال جرم یا تجاوز په حسب تاریخ تر څو موږ د څنګه کولای شو د یوې نړیوالې محکمې او د نړیوالې مستوا څخه د ایران سره دغه مسایل حل کاندو.
د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات او چې ازادي رادیو سره د راپور د موضوع په اړه مرکه کوله، موضوع دا و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دریو ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې، او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د پراګ له سټوډیو را سره دی. سرور صاحب، مهرباني وکړئ راته ووایئ چې په کوریا ټاپو وزمه کې دغه نوې کړکیچ څنګه رامنځته شوی دی؟
مننه. ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې وروسته لدی وکړي چې شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې له یوې لویې وچې بلې ته مزل کولی شي، او دا یې هم وویل چې دغه توغندی د اتومي امکاناتو سره امریکا په نښه کولی شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه بی ون بی بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندي د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه الوتنې ترسره کړې دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړې دي او لس ساعته د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه تمرینات کړي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې د امریکا په پخوانیو حکومتونو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې ولې چین ته د میلیاردو ډالرو د سوداګرۍ اجازه ورکړې سره له دې چې چین د شمالي کوریا د لانجې په حل کې مرسته نه ده کړې. تیر کال د امریکا او چین ترمنځ سوداګري کسر 309 میلیارد ډالر وو. ډونالد ترامپ او د نړۍ نورو مشرانو څو ځلې په چین غا کړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو له کبله دغه هیواد باندې فشار راولي. ملګرو ملتونو هم دغه پروګرامونه منع کړي دي.
بله سرور صاحب، نو په دې کې د چین ملامتي ولې امریکا څنګه چین ملامتوي په دې کې؟
دا خو داسې ده چې چین د شمالي کوریا مهم ملاتړی هیواد دی او پخوانی اړیکې ورسره پالي. دغه راز چین د شمالي کوریا تر ټولو لوی تجارتي شریک او د خوراکي موادو او انرژي منبع هم ګڼل کیږي.
بله، او د امریکا ولسمشر خدای خبرې کړې دي چین په وړاندې کوم عکس العمل ښودلې ده.
بله، د چین بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دوی هم د شمالي کوریا د ازمیښتونو ځکه مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو خلاف کار دی. په عین وخت کې چین هیله څرګنده کړې چې ټول اړخونه له احتیاطه کار واخلي، د کړکیچ د زیاتېدو مخنیوي او د سیمه ایزې سولې او ثبات ملاتړ وکړي.
بله، ډیره ډیره مننه زموږ همکار سلطان محمد سرور چې په دې اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر چین تورن کړی چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرضی احمد سي چمتو کړی.
د افغانستان د قانونو او صنایعو خونه وای چې نن سباندې سلور سلویختونه تازه او د نارو جوس د حواله لارې هندوستان ته صادریږي. د دغې خونې د خپرې شوې اعلامې له مخې تمه وه چې دغه مواد پرون هند ته ولېږدول شي، خو د هوا د خرابوالي له امله وځنډېده. په اعلامې کې راغلي چې سبا دوشنبې به هم 15 سلویختونه طبي بوټي هندوستان ته صادر شي. د اعلامې له مخې هند ته 20 کیلو مواد په 40 سنټه صادریږي. له دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د حواله لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوي دي. په غزنی کې د اوړو یو فابریکا چې په ورځ کې د سلټونو تولید ظرفیت لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکا د یو افغان سوداګر په مالی لګښت د 1,200,000 ډالر په ارزښت په سپان د شپږ جریب ځمکه باندې جوړه شوې ده. قلندری وایي چې د اوړو د دغه فابریکې په فعالیت سره 300 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د دغه فابریکې ټول وسایل له ترکیې څخه اخیستل شوي چې د غزنی په شمول ځینو نورو ولایتونو ته به هم غني شوي اوړو ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2015 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 15 سلویخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلویخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 سلویخت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
ډیر ډیر مننه مرزی احمد سید. افغانستان اسلامي جمهوریت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره اعلان کړه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی دوی نوی مقرری د دې نوی مقرری تطبیق سره به د حکومت او خلکو ترمن اړیکې خې او د فساد زمینی به کمی شي. زموږ همکار یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی و چې دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ که په دې اړه جزئیات راته ووایئ.
بله، دا مقرره چې له وړاندې د ډېرو ستونزو څخه تېره شوې او په وړاندې انتقادونه دولتي شوراګانو لخوا موجود و، نن د افغان حکومت لخوا رسمن اعلان شوه. په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د دې نوې مقررې له تطبیق سره به د خلکو، ولس او د حکومت ترمنځ واټن کم شي او پر وړاندې به د فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې شي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیله وښوده چې د دې نوې مقررې له تطبیق سره به ښه حکومتوالي رامنځته شي او خلک به د حکومت له کارونو راضي وي. د غونډې یوې برخې ته وویل
د دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجراءات د قانون او دغه مقررې پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت، د قانون پلي کېدل او په خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي انشاءالله.
دا نوې مقرره د جمهور رئیس غنی لخوا په دریو فصلونو او یو لسو مادو کې توشه شوې. دا د مقررې له مخې د ولایتي شورا غړي نشي کولای د ملکي خدماتو یا د ملکي کسانو په ګمارنه یا په ازل کې لاسوهنه وکړي. په همدې ډول د ولایتي شورا وکیلان نشي کولای قرارداد واخلي. دوی یوازې په انفرادي ډول څار هم نشي کولای. له دې وروسته هغه څه چې پخوا یې کولای شو، دوی که کومه موضوع باندې خبرې کوي د ولایتي شورا د دوو برخو غړو تایید به له ځانه سره لري او هغه وروسته به په یو موضوع باندې څار کوي. دا دغه د نوې مقررې مهم ټکي دي. خو تر څنګ دا مقرره د دولتي شورا د غړو د هرکلی تر څنګ ځینې انتقادونه هم لري. دوی وایي چې دا مقرره بیرته حکومتي چارواکو ته زمینه برابروي چې په قوت سره اقدامات وکړي او یا فساد ته زمینه برابره کړي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند شهباز شریف د دې هېواد راتلونکي صدر اعظم په توګه ونوموه. دا اعلان مخکې نی صدر اعظم نواز شریف د شمې په ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکښو غړیو په غونډه کې وکړ. ښاغلی شریف وویل چې تر کومه چې شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي او د صدر اعظم جوګه کیږي، تر هغه به شاهد خاقان عباسي د دغه هیواد لنډمهاله صدر اعظم وي. دا تر هغې وروسته کیږي چې د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشت په 28 نیټه نواز شریف د پاناما اسناد له امله د درغلیو په تور نااهله وګرځوه او هغه له دندې استعفا وکړه. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفاق په راپور کې.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هیواد راتلونکی صدر اعظم وي، خو تر هغې چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسي به د لنډمهالې صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی وه او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف د تېرې جمعې په ورځ د پاناما اسناد په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاو او د هغه پر ضد په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره او امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلي شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوی نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. ښاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شهباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري، نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې دې لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شهباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي، نو شاهد خاقان عباسي به د لنډمهالې صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. شان د نواز شریف د حکومت پر مهال په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسي د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر د باور کړی او دی بحث کوي چې د هیواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظم لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شهباز شریف د ضمني ټاکنو له لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي او بیا پارلمان کې هغه ته اکثریتي رایې ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو
اوس هم د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼې پاڼې لوم چې څه لیکلي. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان سیمې او نړۍ کې د توریزم په وړاندې د مبارزې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله یو مقاله کې پوښتلی شي، آیا د پاکستان نوم یوازې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې لیکل کافي دی؟ په مقاله کې راغلی چې پاکستان د لسګونو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغان حکومت تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو د لیکونکي په وینا د نارو سرو ته کومه پاملرنه نه ده شوې او په افغانستان کې د جنگ د دوام لامل هم دې برخې ته د ځینو هیوادونو بې پامي ده. په مقاله کې راغلي که نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو دوکه ونه خوري، د تروریزم د کمزورتیا او ختمولو لپاره هیلې کېدای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، امریکا د روسیه، ایران او شمالی کوریا په شان له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. په سرمخاله کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې امریکا باید پاکستان سره د ترهګرو د روزونکو هیواد په توګه سخت چلند وکړي، په هغه هیواد کې د تروریستانو ځالې په نخه او لمنځه یوسي. د سرمخاله لیکونکو په باور کې چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې بایللې جګړه وګټي، نو د روسیې، ایران او شمالي کوریا په شان له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. اصلاح ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلې پرونۍ ناسته کې د نړۍ په کچه د تروریزم په وړاندې د مبارزې وضعیت وارزولو. په سرمقاله کې راغلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل په دغه ناسته کې د تروریزم په وړاندې شوې مبارزه کافي ونه بلله. وی ویل چې د تروریستانو ځالې نه یوازې دا چې له منځه نه دي وړل شوي، بلکې پراخې شوي هم دي. سرمقاله وایي ښاغلي سیقل وویل چې تروریستان له پاکستان راځي او په افغانستان کې ورانکاري عمل تر سره کوي. سره مقاله لیکونکي د ښاغلي سیقل په حواله دا هم لیکلي چې نړیوالې ټولنې د تروریزم په وړاندې پڅ عمل کړی او کومې هڅې چې له دې ادرسه په یاده برخه کې شوي په هیڅ ډول بسنه نه کوي. دوستانو، مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په درې ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. نو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو هم په دې اړه پوښتلي، د هغوی نظرونه به هم په ګډه واورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې بجے باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران، پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قوي مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی منځته راولو. او نو که د اتفاق له موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسع. زما پیغام دا دی، دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي. دا د 50 کال دی خو ته پاکستان، ایران هغه ګټې چې دوی په کې لري په افغانستان کې مداخله کوي، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ونه ګټه واخلي. لکه به د ایران چې د هلمند اوبه دي چې مهار شغت نه پاتې کې پاکستان افغانستان کې داسې همیشه یو ضعیف حکومت غواړي چې دی برلاسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو وروستی راپور هغه ده چې افغان دولت په لغمان کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د کلا چې لننه یو 30 کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه، د انقلاب او کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د لغمان په مرکز مهترلام کې د سراج تاریخي کلا چې لسګونه کلونه تاریخي قدامت لري، د انقلاب په کلونو او کورنیو جنگونو کې ویجاړه شو خو په بشپړ ډول لمنځه لا نړه. اوس د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د 30 میلیون افغانۍ په مالی لګه غواړي د زړه او تاریخي کلا په خپل پخوانی شکل بیا ورغوي. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ د فرهنګي میراثونو د ساتنې امیر نظر افغان په دغه ازادي راډیو ته وویل،
د سراج کلا چې په تیرو جګړو کې خورا ویجاړه شوی و او نږدې و چې خپل هغه فرهنګي او هنري ارزښت له لاسه ورکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لوري د بیا جوړول چاري پیل شوی دي چې خو 40 میلیون افغانۍ په بودیجی سره به دا کرا بیا سره جوړیږي په مغ شکل باندې لکه څنګه چې په خواوه
د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دا تاریخي کلا په نګدی 15 جری به ازمکه کې آباد شوی چې د وخت لاسري کلاګانو ګڼل کېده د اطلاعات فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخي د سلورو بروجونو درلودون کې دا کلا چې په منځ کې یو خپل قصر درلود اوس دوی غواړي چې په پخوانی باندې ورغوي د سیمې فرهنګیان د دولت د دې اقدام هرکلی کوي وایي چې په دې سره به یاد ولایت په اقتصادي لحاظ ډیره ګټه وکړي د لغمان د ادبی بهیر مشر بشیر احمد سایل په دیړه وویل
دا لغمان به د سیلانیانو مرکز وګرځي دا د سیو کلا د افغانستان په ولایت کې په نظر نه به وي دا رقم کلا او دغه سی تاریخي کلا لغمان ته به د سیلانیانو تګ را تګ زیات شي لغمان به له دغه کلا نه یو اداتي منبی او لغمان به له دینه ډیر اهداف ترلاسه کړي
دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د هیواد تاریخي سیمې او ځایونه د ړنګېدو له خطر وژغوري او ساتنې ته جدي پام راوړي
دوستانو له ملتیا مو مننه کو لکه څنګه مو چې درته ویلی ول په دوه مانی مې کې نور بس ته ونی ز خبرونه تاسو ته وړاندې کوم خو وخت دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی دا او د مهمو خبرونو سره ټکیل تاسو سره شریکوي
په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او عملیات تیره شپه پیل شوي دي چې لا هم ادامه لري د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر وایي چې د په اقچه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده د جودی ولایت د امنیه قمندانی مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې لپرون راهیسې د اقچې ولسوالۍ په کلته شخص مکی جنگ روان دی او دی وایي چې د اقچې ولسوالۍ زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل سوم په دې چاودنه کې دوه ملکی کسان زخمیان شوي هم دي د ننګرهار د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې ده او د ملک شیرین موټر په ماین البته دی د پاکستان پارلمان به د نوې ستر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه وکړي چې د سه‌شنبه ورځ ده د پاکستان ستر محکمې د جمعې پر ورځ حکم وکړ چې د حق هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف په اداري فساد کې ښکېل وو او د حق هیواد صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه درلود داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم ګوند مسلم لیگ نواز به د صدارت چوکۍ ته د دغه ګوند غړی شاهد خاقان عباسی کاندید کړی او شای په پارلمان کې رائے هم وګټي د امریکا هوایي ځواک وایي چې دوه جنگي الوتکې د کوریا پر ټاپوزمن مایشي پرواز کړی د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پینګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لیدا خبرونه د نیم سات په مخه ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بلنه ورکړي نننۍ ملمنه مو ژورنالیست اندراز مدنی فعال شریفه سلطانی د سلطانی صاحب خبرونه ته ډیر خراغ لی مهرباني وکي اوله پوښتنه مې مطرح کوله چې ستاسو له نظره د خبرونې نننۍ موضوع دا ده چې په هیواد کې البته په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړي او قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مونږ سره اړیکه ونیسئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي اړیکو شمیره درته تکراروم بیا به مېرمن سلطانی ته ورشو 0902015500 مهرباني سلطانی
مننه تاسو نه مخکې هر څه خپل سلامونه ګرانه وریدونکو ته وړاندې کوم. د ښځو ونډه په ټولنه کې څه د کور او د کور د باندې په اوسني حالت کې خورا ډېر ضعیفه ده. او ګورو چې اوس بس له دې چې څو کلونو جنګونه په افغانستان کې اوسه اوس وضعیت داسې دی چې افغانستان ښځې ډېر ویره لري، روحي حالت یې ډېر ښه نه دی، وضعیت اقتصادي وضعیت یې مثلا ښه نه دی، که تحصیل یې کړی اوسې هم ډیر تجربه نه لري یا مهارتونه نه لري، او سره له هغه هم غواړي چې په ټولنه کې خپل ونډه تبارز کړي. خو بدبختانه موږ باید ووایو چې د افغانستان ټولنه داسې ټولنه ده چې حمایت وسي، او باید د خپل کورنۍ دغې سره تشویق کړي. دولت باید هغې ته د زمینه فراهم کړي تر څو چې هغې ته وسوي په هم کور کې یو د ښځو په حیث او هم په ټولنه کې یو موافقه ښځه اوسي.
شما اشاره کردین کې جنگ ها را گفتین کې یک از دلیل عمده است کې یعنی خانما در عرصه سیاسی و اجتماعی سهمشان کمرنگ است و یکی از دلیل بوده میتونه. دیگر به نظر شما کدام دلایل عمده بوده میتونه که مانع شده؟
دلایل عمده میتواند عدم تجربه کاری یا سطح پایین سواد، همچنان مرد سالاری در جامعه ما و تبعیض جنسیتی میتواند سبب عقب‌ماندگی نقش فعال زنان در جامعه باشد.
و چطور میشه با این مشکلات را که شما گفتین بالاخره 16-17 سال میشه با آمدن حکومت نو، چطور میشه با این پدیده مبارزه کرد و بخصوص از نظر شما که شما در یه عرصه هستین؟
قسمی که همه میدانند قانون اساسی تذکر به من آمده که مرد و زن افغان حق کار کردن را دارن و حق مساوی دارن، اما با وجود از این هم ما میبینیم تبعیض وجود داره، بنان حمایت دولت در این راستا ضروری است.
بله خانم سلطانی، به شما پس برمیگردیم. ورزود یو چو اوریدون کو نظریات را اخلو. قاری صاحب پښتون را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. قاری صاحب:
بله سلامونه تاسو ته کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو تاسو درنې مېلمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا خو طبیعي لوړونه باید افتخار وکړو چې داسې خوندې د ژورنالیزم په عرصه کې یا په نورو عرصو کې په څنګ کې لرو، او باید موږ د دوی پر حقوقو باندې سترګې پټې نه کړو، د دوی قناعت وکړو، او د ظلمت او د نورو کارو څخه موږ باید ډډه وکړو د خشونت څخه. اوس به تر خپل نظر تېرېږم. ستاسو د مېرمنې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې وخت چې ډېره مبارزه شروع کړه د ژورنالیزم په عرصه کې، د کومو ناخوالو او د کومو ناخوالو او د کوم مشکلاتو سره اوس کوم مشکلات پر غاړه وړي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، ژورنالیزم یو مظلومه طبقه ده، دوی په د حالت کې د ژورنالیزم دواړو طرفو څخه څومره احساس ته خطر کوي، او دوی ته څومره ارزښت ورکول کېږي په دواړو طرفو کې؟
بله ډیر زیات مننه قاری صاحب. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازید؟ استاسو غک مونګلرو مهرباني وکړئ. خا یو بل اوریدونکو راخلو، د دوی اړیکه پرې شو، مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې د خبرونې د موضوع په
اړه؟
وعلیکم السلام.
جوړه تکرای په خیره.
مننه، مهرباني وکړئ ورور، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. ستاسو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره ونډه ورکړل شوې، دوی څومره صحیح مېدي؟
ډېره وخت مو انتخاب کړی دا سره کیسه ده، چې خپل ولاته ډېر زره دغه تلفون ډېره لږه ده د مرکز نه. دلته مثلا یو دوه درې کلینیکان دي تقریبا څلور ساعته کې، مثلا شپږ ساعته یا لس ساعته مثلا کار کوي، افغانستان والا ور وستر کنه یو ډاکټران څه کې خو ډاکټران ټول نړیوال مثلاً
وبخای چې ستاسو غږ سم نه لرو یو بل اوریدونکو راخلو قدرمن اوریدونکو کله چې تماس نیسئ نو مهرباني وکړئ خپل موقعیت سم انتخاب کړئ ترڅو مونږ او نور اوریدونکو ستاسو غږ په سم شکل واوري. مهرباني وکړئ خپل نوم مراته وی لکم ز خماړی کنیولې. وعلیکم السلام امین صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلې. مهرباني وکړه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
خپل احترامات تاسو کارکوونکو ته تاسو په
راډیو دی ګل کا ورور ډیر وبخې دغه راډیو دی ګل کا چې ستاسو آواز بله بله بله
د خود مبارک خو ان شاء الله دغه دوه دولتونو کې ډیر کار شوی دی ډیر پر خود مبارک او ان شاء الله دغه ښځې په هر اداره کې ښځې موجود دي او ښځو ته ونډه ورکول زما په خپل نظر ډېر ښه کار دی او په دې کې حق لري مساوي حق لري الله پاک ورته حق ورکړی دی ان شاء الله ډېر ښه پروګرام دی او ښځې مکمل حق لري.
بله
زما نظر
بله ډیره مننه امین صاحب ورزو مننه ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین؟ ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به وار ورکو قدرمن میلمانی ته. بفرمایین شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد الله احمد قندهار ولایتنا.
محمد الله خان له قندهار خبرونه ته خرغلی.
بلی مننه. دا وایو د شریعت حقوق په یقیني منځرجه دي په اسلامي ټولګه کې مګر خود شریعت تر سایه لاندې دي.
بله
شریعت تر سایه لاندې څنګه کیږي هغه رقم حق باید شې ته ورکول شي. متاسفانه خو اوس موږ په ټولګه کې داسې کیسې دي چې تر شریعت خبره وتلې ده. زه دا وایم خو چې تر شریعت لاندې نه تر شریعت وتلې خبر چې خلک ګره تر شریعت ته باندې کار کوي. ښځې بې سترې ډېر رامنځته شوی ده چا به تر اوسه نه اوري. رسول الله ښځه بې ضرورته یې بازار شي ته ووتله.
بله مننه محمد الله ول قندهار د دوی نظر مهم واخیست. رازو بیرته خپل ملمنې ته. مرمن سلطانی یو اوریدونکی قاری پښتون هغه یو دوه سوالونه مطرح کته سو یادش کړی وینو. او اول سوال دا و چې تاسو مبارزه شروع کړی دا یا بل خصوص ژورنالیزم برخته اشاره څومره یعنی دا مبارزه تاسو سخت و؟
مننه ډیر ښه سوال. کله چې ما د پنځه انتخاب کړ او د پنځه تر ملاله پیدا کړه د هر خو راته اول کورنۍ مې ویلې چې دا پنځه ډیر آزاد رشته ده ته څنګه ولې بیا به دې برخه کې کار وکړي. خو ما دا تصمیم چې هر وخت زه خلاص کوم زه به دغه برخه کې کار وکړم. نو کله چې خلاص کړې ډېر ځایو کې دورم برخه کې ملاته ډېر کار پیدا شو. ما غوښتل چې دغه خپل برخه چی شي کې چې مسلک مې دی هغه مې درس مې پکې ورسره دی دغه لار باید تعقیب کړم. نو خامخا په دې لار کې ډېر ستونزې شته. که وګورو مثلا شرایط اوس ټولنې خلک داسې دي چې مثلا ګوري هغه جلۍ په تلویزیون کې کار کوي یا داسې خلک ګمان کوي چې دا آزاد رشته ده جلۍ څنګه داسې رسنۍ کې وځي. خو هر شی ارتباط لري خپل انسان ته. کار رشته موږ مخته ورو باید خپل هدف ولرو. هغه هدف چې لرو کار څونه مشکلات خو ژوند کې ولرو باید هغه لیرې کړو. نو انسان موفق هغه ده چې دغه مشکلات تحمل کړي.
بله یک سوال دیگه که معمولا وقت زنان مبارزه میکنن و در عرصه های مختلف سهیم هستن یک مشکل عمده که عنوان میشه که گویا محیط سازگار نیست. به نظر شما چقدر با این نظر موافق هستین؟ آیا واقعا محیط سازگار نیست و مشکلات هست که بگونی که گفته میشه یا نه که در یک حد این مسئله یعنی چقدر با این نظر موافق هستین؟ در کل
در مجموع همین محیط انسان تشکیل میده. وقتی که فکر انسان بالا باشه طرز دیدش مثبت باشه همه چیز خوب میشه. بنا این تعلق میگیره به خود انسان ها. وقتی که انسان در اجتماع همه پوینت مثبت خود داشته باشه، میتونه در جامعه فعالیت خوب انجام بده و برای بازسازی کشور خود مؤثر مفید تمام شود.
و یک شنونده دیگه که از قندهار تماس گرفته بود، محمد الله، اونا نظر خود را داشتن، گفتن که خوب است که زنا در عرصه های مختلف سهم داشته باشه و سهیم شوند، اما شرطشی است که قواعد اسلامی و امو رسم و عنانات که وجود در او را باید در نظر بگیره. و میخواییم سوال بگونی مطرح بکنم که به نظر شما این معضل چقدر جدی است؟ آیا واقعاًم زنای افغان که در عرصه‌های مختلف فعال هستند به این مسئله چقدر پابند بوده و در این رابطه؟
قسمی که معلوم است به همگی، چون جامعه افغانیست و مسلمان هستیم الحمدلله، بنان تلاش می‌ورزیم تا همیشه مطابق امور رسم عنانات و چیزی که در اسلام ذکر شده امور تو خود عیار بسازیم. در شرایط کنونی ما می‌بینیم همه خانم ها مطابق امور رسم عنانات و کلتور خود عیار می‌سازند. در این عرصه ما مشکل نمی‌بینیم.
بله، پس به شما برمیگردیم. شنونده عزیز، یک وقفه کوتاه می‌گیریم، پس برمیگردیم.
تاندی تانگی پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورسو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورسو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
منوریدونکو، بیا هم خبرونه ته خراغلی تاسو زمو غګلو ازادي رادیو څخه اوري. که ټلیفوني اړیکې وی ورزو یو څو ټلیفوني اړیکې راخلو. بلې قدرمن اوریدونکو، مهرباني وکا ساسو اړیکه لمون سره وصل شوي لکم ځخه دی اړیکې نیولې د دوی اړیکه پریشوا. ورزو یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ یو بل اوریدونکو راخلو. فکر کوم نن په ټلیفوني اړیکه کې، یعنی شبکو کې څه ستونزه شته ده. بلې مهرباني وکړئ قدرمنه اوریدونکو، له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې؟ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. لومړی تاسو ته
سلامونه او نیکې هلې اورانو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
په دې حق سره خپل نظر شریکم. نو ملګری زنګ راوړی په پښتنم کوي، او نظر مې دا چې په نړۍ کې چې کله خزه یا مثلا د دې په اصطلاح وومن چې ورته وي کنه، دوی خپله کوم حق دوی غواړي، نو دوی هدف جدا وي. نو افغاني ټولنه کې باید چې کله ښځه خپل حق غواړي، هغه حقوق غواړي چې هغه ورته شریعت معیار ګرځولي، شریعت ورته ویلي دي. خو متاسفانه ځینې خویندې زمونږ هغه داسې دي چې خپل غواړي، نو هغه حقوق هدف کې سره غلطی هغه په دې معنا هم دوی غواړي چې مثلا شریعت د پښو لاندې کېږي، مثلا غواړي د شریعت څخه بهر وي. هغه نو افغاني ټولنه، اسلامي ټولنه، د خلکو څه پښتنې لاندې دوی راځي. نو نظر مې دا و حقوق غواړي، نو لومړی باید د افغاني ټولنې سره سم، د دوی د دود سره سم هغه څه ځان ښکاره کړي چې افغاني ټولنې غواړي دوی.
بله،
یعنی په هغه شریف فرمول په اصطلاح باندې خپل حقوق وغواړي. او دوه پوښتنه مې د ګران څخه دا ده، ګران خور څخه، چې تاسې دغه میدان کې مبارزه کوئ، خپل حق غواړي، او دغه مبارزه یعنې تاسې کوئ، تاسو سره مشوره کړې
ده، آیا تاسو څخه لارښوونې غوښتي که مونږ دې غوښتي؟ وبخښئ چې ستاسو غږ قطع شو، که دا پوښتنه دې یو ځل بیا تکرار کړئ ورور.
نمې دا وا چې ګران خور څخه، هغه دا چې تاسو په دغه دګر کې مبارزه کوي او د خلکو غواړي، او نو په دغه دګر کې تاسو د دینو علماو څخه مشورې اخلي کني اخلي، دا اوس څخه مشورې غواړي یا نه غواړي؟
بله،
هغه څه مو دی امونه دی، هغه څه مننه.
نوم دې راته ونه ویلې چې کوم زینه دی اړي کني ولا؟
نوم هلال الدین هلال د کپسا ولې
څخه مړي هلال الدین هلال مننه هلال صاحب کپسانه. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایین شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین؟ بله شنونده عزیز، صدای شما را داریم، بفرمایین.
بله،
و علیکم السلام. مهربانی لکم زیت خماری کنی ولی خپل نظر اثر شریک کنی.
مننه کوم سلامونه باندې کې هلي ګران خور کا تاسو ته د زړه له ټول ګلونو اوریدونکو ته او غفار پر دې چې سره پاره کې تم دبل زړه
مهرباني وکړئ ورور زابل نه
مننه موضوع خو د خوند د حق په اړه کې
بله او موضوع دا ده چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو یا خصوصه څومره ونډه ورکړل شوې او تاسو په سیمه کې که خپل د سیمې زابل کې راته وایي چې هلته وضعیت څنګه ده نو خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه کوم مرکز او هلته سواد په هنر روزنه هیڅ هم نشته او د خوند حق چې په پیز هغه ورکی چې په پیز هغه د سپاتې هغه ته نور دې ظلم روان دي او نو غواړم تاسو ته جونګي بنا وغرم چې دې لږ بس دې دې چې دې دې نه پام زه راځم.
بله بله مننه ستاسو خبرې مو واورېدې نظر مو واخیسته ډېره مننه. راځو خپل میلمنې ته. میرمن سلطانی یو اوریدونکي پوښتنه لرله چې ویل چې تاسو د کوم مبارزه چې کوئ د میرمنو حقونه دا چې غواړئ په دې رابطه مو له دیني علماو سره مشوره کړې او که څنګه
ښځه په ټولنه کې په بیلابیل برخه کې توانایي لري چې هغه نورو ته وښکاره کړي. که مثلا مخکې پخوانی وختو کې داسې و چې مثلا ښځه که تحصیل کوي بیا اجازه نه درلود په هغې برخه کې کار وکړي او مثلا بیرته کور ته کښېناستل که مثلا کوچنیانه درلوده باید هغه لویوله. نو په اوس وخت کې دا مهمه نه ده چې مثلا که یو خبریاله زه یم دا تنها زما کار نه ده چې زه باید حقوق دفاع وکړم. هر برخه کې هر ښځه کار کوي هغه باید خپل د ټولنې کې د نورو ښځو غوښتنې باید د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. نو دلته د علماو کرامو او د دینی مسایلو په نظر کې نیول موږ کار کوو. هیڅ کار داسې شتون نه لري یا امکان نه لري چې موږ بدون د علماو دینی سره بې مشوره کار مخته یوسو.
و سوال اصلی اگر بگونی مطرح شوه که تشویشی که شنونده ما داشت گفت که در بعض موارد حق و حقوق که برای زنان دین مبارک اسلام داده و در قانون اساسی خود ما شما او حقوق برش قائل شده، بگونی از این حقوق تعداد از خانما یعنی سوء استفاده میشه و تحریف میشه این موضوع که این مسئله را میگه باید در نظر داشته باشیم. دی رابطه نظر شما را میخواست.
قسم که میدانید جامعه ما طوری است اگر یک مظاهره میشه یا یک نهاد یا حزب میخواهد به نفع خود پیش برند، زیادتر مردم استفاده جو در این وقت میخواین که سوء استفاده کنن و این مربوط امو خود امی نهادا میباشه که از امی اوزای فیلی سوء استفاده نکنن و زنان الگو قرار نتن بانن که خود زنان آزادی خود بس بیارن، نه اینکه دیگر ها او را مثلا هدف قرار بدن. و میمانه ای که ما خود ما شکر الحمدلله جامعه اسلامی هستیم و مطابق با سنت پیروی مطابق سنت محمد صلی الله علیه و سلم پیش بریم و جامعه اسلامی است.
بله قدر من آوریدون که ورزو یا ولنده دمر اخلو بیرتزر را کرزو.
کلی کور پروگرام لدی ورسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر منوریدونکو تاسو زمو غکله ازادي رادیو څخورو ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې راخلو. توخی صاحب را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. توخی صاحب مهرباني خبرونه تخرغلی.
مننه تر ټولو مخکې تا او ستا محترم مېلمنه په خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. البته ټوخي د زابل ولایت
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ توخي صاحب د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
کړئ. محترم سلطان صاحب، زه خپله لاره پوښتنه ده چې ته د اسلامي اعتراضګرۍ سره څومره د ګواښونو سره مخ یې په دې وساتل کې د دې پوښتنې ځواب، او بل کله چې تاسو خبرونه لولئ په تلویزیون کې یا په محافلو کې، یا آیا تاسو په اسلامي حجاب کې یاست؟
بلې مننه توخي صاحب، سوالونه دې ملمنه یاداشت کړل، جواب به درکړي. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو، بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړه له پکتیکا څخه خره غلی خبرونه ته، د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړو.
مو دا په خوراکینه نه پوښتنه ده، درته خو د برمل کې سوال یې خپل برمل غاړه نه پوښتنه کړل، کلینیک کې ډاکټر نصر نصران او سپری دی خو ته په نه خو نه
ورور دغه غږ دی قط وصل شو. که یو ځل بیا راته په بخښنه سره خپل پوښتنه تکرار کی چې سم مو وانه خسته. دا اوریدونکی قطع شوی، نو ورزو بل اوریدونکی راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام.
وعلیکم السلام، شنوندې عزیز صدای شما را داریم، بفرمایید.
فضل هادی وردګ، انده وردګ ولاته.
وردګ صاحب، خراغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه ځوان دی، اوسه د موږ په کې کوم کلی مکینه چې دا دا چې خلا باندې خلا خلاصې ده او دا و وین دا چې فورستر دا و ورته مشکلو د موږ په تام زیاتې د کلینیکو مبارک.
ښه، صحیح. مننه وردګ صاحب. کور ودان میرمن سلطانی، یو اوریدونکي پوښتنه لرله، تاسو به یاداشت کړی وي او که چېرته هغې ته ځواب ورکوئ، او بیا دوه اوریدونکي تقریبا هغوی نظریات لري.
زه خو د یو خبریال په توګه کار کوم، خو ما زه چې اول مې کار شروع کړی او تر اوسه داسې فکر نه کوم چې زه ازادي ځان ته ډېر ورکوم، یا سر لوڅول دا ازادي نه ده، یا په حجاب کې په اسلام کې دا اصلا ویل شوی نه ده چې مثلا سر لوڅ کې او تلویزیون ټول وګوري. ما په نظر فکر انسان چې آزاد وي او فکر چې مثبت وي هغه ازادي ده. نو هر څوک چې زه ګورم هغه خپل نظر دی، چې هر رقم مثلا تلویزیون کې په ظاهر کېږي، زما په نظر هماغه ښه ده چې اسلام په شریعت برابر اوسو.
او دغه نظر په عموم کې څومره مثلا تاسو یاستئ په یعنی اکاډمیک ماحول کې کار کوئ، تر څومره پورې په عموم کې دا مسله عام ده؟ او که چېرته یو نیم ځای کوم ستونزه موجوده وي، نو فکر نه کوئ چې په هغې ته په یو شکل پرداز ورکول کېږي چې بیا په لویه سطح کې تصویر خراب وړاندې کېږي؟ یعنی د دې مسلې سره څنګه کېدای شي چې تاسو خپله مېرمنې په دې برخه کې مهم رول لري، دې سره څنګه کېدای شي چې مبارزه وشي؟
زما په نظر د تلویزیون نشرات چې دي تر حد ډېر ښه دي، خو بعضې وختو که ګورو تلویزیوني چیرې مثلا چې دي ځینې بعض تلویزیونان لږ ازادي لري، که دا وزارت اطلاعات فرهنګ په دې برخه کې لږ قیودات وضع کړي ډېر ښه دی.
بله. او یو بله پوښتنه مې دا کوله چې یو دوه اوریدونکو له پکتیکا او زابل څخه چې دوی اړیکه نیولې وه، دوی دې مسلې ته اشاره کوله. یو اوریدونکي وویل چې په کلینیک کې هلته یعنی ښځینه ډاکټران نشته، او په دې برخه کې دوی ستونزې سره مخامخ دي. نو ستاسو له نظره که چېرته
یو څوک دیت نه حاضری کی چې خپل خور میرمن لور دی باندې تعلیم وکي، نو بیا خو معلومدار چې داسې سونځي بوي، نو تاسو پیغام دوی ته څه کېدای شي؟
زما پیغام د ټول کورنۍ افغان ټول کورنۍ ته دغه ده چې مثلا فامیلان باید داسې قیدات خپل فامیلان ته وازه نه کړي چې تنه د معلمي رشته ولولي یا تبرشته ولولای پاره په څنګه کې د شوزو وند مهمه ده، او دا یو ناممکن ده چې مثلا ضرورت نیوي اوس که وینو په ډیر کیلو کې د سیزایونه دي چې مثلا یو شوزو مریضه کیږي هغه ته دغه د علاج ځای مثلا ډاکټر نشته چې ویسي، مجبور ده چې نامحرم ته ویسي. نو دلته ضروری ده چې هر فامیل وګوري ضرورت مشکلات وخت چې ویني ټول باید د شزو تشویق او دیدو سهم په دولت کې ډیر کی.
گرچن پیش همی سوال مطرح کردم، ما میخواییم باز شما بگوین که خود خانم ها چقدر داری عرصه نقش فعال میداشته باشه و که تشویق بکنه کسایی که مانع واقع میشه داری عرصه، خود خانم ها سهمشان چقدر مهم است؟
زنها با وجود مشکلاتی که دارن فراروشان هستن، باز هم مبارزه میکنن و این مربوط فامیل ها میشوند تا دخترانشان تشویق کنن تا پا برسه کاری بگذارن و دولت باید حمایتشان داشته باشن تا درس های مختلف اینها بتانن بله. رول مختلف ایفا کنن.
بله مرمن سلطانی، دیر از یعت مننه در خبران وقت هم دل تخلاص شوه. قدر منوریدون که لطاسو خم مننه کوم چه لمونس را پاتې شوې تربیه مو په لوی او مهربانه تختن تلاس فارم د خدای په من تشکر ازمه کوم.